سړی مشهي دا مشال لډیو دا زمستاس قربا سره لمومند وخت شوه په پیښور کې شپږ بجې په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو په پاکستان کې د امنیت سیاست په اړه راپور لرو د غراز نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو پهل په خبرونو کې روبه د مهم خبرونو سرټکی پاکستان کې د نگران وزیر اعظم ٹھاکر لپاره هڅه روانه دي په بونو کې د پولیو پر ډله ابریت کې یو پولیس والا وجل شوی او د بشر حقوقو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو دوه کال واکمنۍ کې د خلکو ځپل زیات شوی او د خبرونو تفصیل په پاکستان کې تر هغه وروسته د نگران وزیر اعظم غوړه کول لپاره هڅه پیل شوې چې د هغه هیواد ولسمشر محمد عارف علوی د کمی سملې رنګولو سپارښتن لیک لاسلیک کړ. د اګست پر نهمه شهبا شریف د وزیر اعظم په توګه ولسمشر ته سپارښتنه کړې وه چې سملې رنګ کړي. د ولسمشر عارف علوی دفتر د چهارشنبې ماسخوتن ناوخته پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر وو په بیان کې ویل چې له آئین سره سم یې د سملې تحلیلولو سند لاسلیک کړی دی. د ولسمشر شر له اقدام سره وفاقي کابینه هم رنګ شوې ده. تر دې مخکې د پاکستان سرکار ریډیو د اگست پر نهمه په یو ریپورت کې د شریف په حواله لیکلی وو چې د لنډمهالي حکومت جوړول لپاره مشورې روانې دي. د ریپورت لمخې پخوانی وزیر اعظم شهبا شریف ویلي دي چې په دې لړ کې په کمی سملې کې د مخالفو ګوندونو له مشر راجا ریاض سره خبرې کوي. د پاکستان له آئین سره سم پخوانی وزیر اعظم او په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو پخوانی مشر باید په درې ورځو کې د لنډمهالي وزیر اعظم په نوم صلاح شي. پولیس وایي په بونو کې وسلوالو د پولیو یا ګزړ مهم کارکونکو ساتونکي پولیس والا په ډزو وجلې دي. د بونو پولیسو یو چارواکي محمد زمان خان نن مشالې ډوتول چې د اگست پر نهمه د بونو پر میریان سړک د پولیو ناروغي ضد کارکونکو باندې وسلوالو برید وکړ چې د هغوی امنیت ساتونکي یو پولیس پکې وجل شو. پولیس وایي برید کوونکي تښتېدلي او د نامعلومو وسلوالو ضد یې مقدمه درج کړي. د خبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د پولیو ګوزن زد مهم کې ماشومانو ته د څاسکو ورکولو مهم روان دي. په خبر پښتونخوا کې د پولیو مهم په ټیمونو باندې وخت په وخت وسلوال بریدونه کیږي. د خبر پښتونخوا د ترګری د مخنیوي اداره وایي د خبر ضلع د جمرود پلی مسجد سیمه کې د ځنمرګي برید په تړاو یې اته مشکوک کسان نیولې دي. د ادارې چارواکي ڈی آئی جی سہیل خالد داگس پر نہما پبھی خبر کی دیوی خبری غنڈے پر محال ادا وکڑا چپلی مسجد سمکھی پر جو جمعہ د جولائی پنجوشتم زنمرگی برید نا قانون وسلہ والے ڈلے طریق طالبان پاکستان پر لنڈے کوتل کے دا موجود ملگرو پر مرستہ تنظیم کھڑے وو. نموڑی ویل دا برید انصار افغانی پر نم یو تھن کھڑے وو چپ تورخم پولا پر غیر قانونی توگا پاکستان تا اوڑے ڈلے وہ د خلکو ملگرو او د خپل ملګرو سره یې د حمله پلان جوړ کړی وو. د جمرود په غارو بوخلي کې د جمعه دننه ځنمرګي برید کې د علي مسجد اډیشنل تانیدار عدنان پرده وجل شوی وو. سی ٹی ڈی د جولای پر 28مه په یو خبر پاڼ کې ویلی وو چې د حمله په تړاو یو مشکوک تن ابو زر پرده ژوندې نیولې او د انصار افغانی په ګډون یې د 15 کسانو خلاف اف آی آر درج کړی دی. د ترګری مخنیوي څانګې د تازه څرګندونو په اړه طریق طالبان پاکستان تر اوسه څه نه دی ویلي. د قبایلي سیمو د ځوانانو تنظیم ټرایبل یوت اسوسیشن غوښتنه کړې چې د پوز د مشر لخوا قبایلي سیمو لپاره اعلان شوي فنډونه دې په سمه توګه ولګول شي. د تنظیم غړو د اګست پر نهمه په پېښور کې د خبري غونډې وروسته مشالې ډوته ویل چې قبایلي سیمې وار له مخه وروسته پاتې سیمې دي، نو په کار ده چې د قبایلو لپاره اعلان شوی یو اتیا ارب روپۍ دې په سمه توګه د دوی پر تعلیم او روزګار خرچ کړل شي. د قبایلي ځوانانو د تنظیم مشر مرتضی محسود مشالې ډوته ویل چې په سیمه کې د یو جدا سیکرټریټ په جوړېدو د دوی مسلې په اسانه توګه په حل کېدو کې به مرسته وشي.
سره سره په ټولو نه غټه خبره وه د سیکرټریټ وه. مونږ به دلته راتلو مختلف ډیپارټمنټ کې به منډې درډې وهلې خو چا به آواز نه اورېدلو. نو اوس به مونږ ځانته سیکرټریټ وي، ځانته به زمونږ افسران وي، نو په دې کې به مونږ ته خپلو مسایلو راوړو او د هغې د حل کېدو به مونږ ته ډېر اسانی وي.
د اگست پر اومه د پوز مشر جنرال اسیم منیر د پیښور په بالاحصار کې د قبایلي مشرانو جرګې سره د لیدو پر مهال د قبایلي ضلعو د ترقیاتي کارونو او د هغې د څارنې لپاره د یو سیکرټریټ د جوړېدو تر څنګ د سیمې لپاره د یو اتیا ارب روپو اعلان وکړ. په کراچۍ کې پښتنو سیاستوالانو، وکیلانو، مدني فعالانو او نورو یو شمېر کسانو د یو تختول شوي وکیل د خلاصېدو غوښتنې لپاره په سورابګوټ سیمه کې یو احتجاجي کیمپ لګولی. احتجاج کوونکو د اګست پر نهمه په کراچۍ پریس کلب کې یوه غونډه هم وکړه. دوی مشالې ډوتې وویل چې د پښتونخوا د ټانګ ضلع وکیل حکمت الله اډوکیټ د خوشي کولو غوښتنې لپاره درې ورځې وړاندې جرګه کړې وه او پولیسو ورته ډاډ ورکړی و، خو تر اوسه هغه خوشي نشو. نو ځکه اوس احتجاج ته مجبور شول. د وکیل د خوشي کولو لپاره د کمیټې غړي محمد شیر مسید او مشالې ډوتې وویل چې د حکمت الله تر خوشي کېدو به احتجاج جاری ساتي، لارې به بندوي او بلاول هاوس ته به ورځي. د ټانک وکیل حکمت الله د جولای پر ولسمه د سین صوبې له کنکوټ سیمې څخه غلو تښتولی وو. کورنۍ یې وایي چې غله ورڅخه د کورونو روپو تاوان غواړي. احتجاج کوونکو ویل تر دې وړاندې هم په تیره څه موده کې پښتانه تښتول شوي دي چې خلاف یې دوی په بیا بیا احتجاجونه کړي. د سند حکومت او پولیسو د احتجاج کوونکو د تازه څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو پولیسو د اګست په نهمه په بیان کې ویل چې په کچې سیمه کې د ډاکوانو خلاف کاروایانی روانې دي. تاسې مشال لړیو ته وګستئ. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو چارواکو د 2021 کال د اګست په 15مه د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته د ښځو او جنو پر حقونو او رسنیو محدودیتونه لا نور سخت کړي دي. سازمان نن د اګست پر 15مه په برپاړه کې ویل چې په تیرو دوو کلونو کې طالب چارواکو ښځو او جنو ته د زده کړې، کار او د نورو حقونو ورکولو څخه انکار کړی دی. د سازمان په خبره طالبانو په رسنیو اطلاعاتو ته په لاسرسي پراخ بندیزونه لګولې دي. نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې دا هم ویلي دي چې افغانستان د نړۍ له ټولو ناوړه بشري ناورین څخه شمیرل کیږي، چې له 28 میلیونو څخه ډیر خلک بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې 4 میلیونه خلک په سخته خوارځواکۍ اخته دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو ورل تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بعد نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري چې په پاکستان کې د نگران حکومت ټاکلو لپاره هڅې روانې دي. دا چې نگران حکومت تا کارپوهان څرنګ ګوري
د نگران حکومت ته اوسه پورې چې څومره جوړ شوی دی، دا غینوال د 1990 تر ننه پورې زما په خیال باندې نه خو غیر جانبداري.
او په دې به هم خبر شي چې په کراچۍ کې د یو وکیل د خلاصول لپاره پرلت روان دی.
او هغه قدم بدا شکلی چې کومې د پاکستان مین شارا دي هغه
او پر دې به هم خبر شي چې قبایلی ځوانان د پاکستان ریاست ته څه غواړي.
پوری هم الته سې سکولز نشته دي، ته د سکولز صحیح طریقه جوړ کړي، کالجز وغیرہ، ټیکنیکل کالجز یا میډیکل کالجز، یونیورسيټي. د سې زګج اغي 5 لک پلس آبادی د صرف دوانه.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لړیو سره اوسه. هو سمو د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، په پاکستان کې په 9 اگست قومي اسمبلی د ماتېدونه پس د نگران وزیر اعظم د جوړولو لپاره د سلام مشورې په اخري مرحله کې دي. د نگران وزیر اعظم لپاره سیاسي ګوندونو د یو ریټایرډ بیوروکریټ، یو پخوانی جج او د خزانه د پخوانی وزیر په شمول بیلابیل نمونه تجویز کړي دي. وزیر اعظم شهباز شریف د حزب اختلاف مشر راجا ریاض سره په دې اړه سلا کوي. کارپوهان د راتلونکو ټول ټاکنو په اړه شکمن دي او باوري نه دي چې انتخابات به په خپل وخت یعنی نوي ورځو کې دننه ترسره شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
صدر ډاکټر عارف الوی په 9 اگست د شپې د وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز د خپلې مودې د پوره کېدو نه درې ورځې وړاندې قومي اسمبلی ماته کړه او په ملک کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې. شهباز شریف قومي اسمبلی ته په خپل آخري وینا کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو په اړه په 9 اگست وویل،
تو رائے صاحب سے کل میں ملاقات کروں گا،
زه په دې اړه د حزب اختلاف مشر راج ریاض سره سبا ملاقات کوم. د آئین مطابق په د نگران وزیر اعظم په نوم خبرې کوو. سبا لومړی ملاقات دی. په آئین کې درې ورځې مهلت شته. که نه وه بیا به په دوه ورځو کې د پارلیمان کمیټي یو نوم خوښوي. که کمیټه هم فیصله ونه کړه بیا به چیف الیکشن کمیشنر په دوه ورځو کې د نگران وزیر اعظم نوم اعلانوي.
اس کے بعد پھر دو دن چیف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا.
تجزیه نگران وایي چې د آئی ایم ایف د پیسو د نړیوال صندوق سره د پاکستان د تړون په وجه زیات امکان دار دی چې یو اقتصاد پوه د نگران وزیر اعظم په توګه معرفي شي. ژورنالیست او تجزیه نگار مبارک علی په دې اړه مشال اړیو ته د پښتنې په ځواب کې وویل،
د وخت نه وړاندې لکه اسمبلی ختمه شوه نه یو میاشت اضافي میلاو شوه د نوي انتخاباتو دپاره، یو بل ده د کونسل اف کامن انټرسټ د غونډې وروسته انتخابات د 2023 چې کومه مردم شماری ده د هغې په بنیاد باندې به کېږي، نه هغې دپاره اضافي نور وخت پکار دی، کم از کم یو سل شپږ شلې ورځې، نو لکه دوه درې میاشتې دغه شوې، نو دا ښه ټیک ټاک لکه موده جوړېږي چې د جلیل عباس جیلانی یا د تصدق حسین جیلانی په ځای باندې یا چې رضا ربانی نوم مخې ته راغلی، د اسحاق ډار نوم مخې ته راغلی، نو د هغې په ځای باندې زیات تر غوره کاندید حافظ شیخ.
د پاکستان سینټ د یو قرارداد په منظورولو سره د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې په خپل وخت په ملک کې د انتخابات کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ځنه تجزیه نگران د راتلونکو انتخاباتو د ځنډیدو سره سره د دې د متوقع نتیجې په اړه هم د شک اظهار کوي. ارے اڑا تجزیه نگار ابرار سعید مشال لڈیو تو اویل،
شاید الیکشنز جو ہیں ابھی بھی وقت پر نہ اور ان کو یہ ڈیلے
کی رہی سی، انتخابات پخپل وقت ونشی او وزن ڈبل سی. د نوې مردم شماره خبره هم ده. د نگران حکومت جوړخ په دا خبره واضح کړی چې انتخابات په نومبر کې کیږي که د راتلونکي کال په مارچ او اپریل کې کیږي. که په انتخاباتو کې تحریک انصاف برخه اخیستو ته پرې نه ښودل شي نو نړیوال به دغه انتخابات ونه مني.
اور انٹرنیشنلی بھی اس کی اپروول نہیں ہوگی.
دغه ډول چې د نگران وزیر اعظم لپاره د پیپل پارټۍ لخوا د پخوانی فارن سیکرټری جلیل عباس نوم وړاندې شوی دی. د دنه علاوه د خزانه د یو پخوانی وزیر حفیظ شیخ، د مسلم لیگ یو مشر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار، پخوانی جج شکیل بلوچ، پخوانی چیف جسټس تصدق حسین جیلانی، پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون مشر شاهد خاقان عباسی، پیر پګاړه او مخدوم محمود احمد نمونه هم اخیستل کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو ته غوږ سئ. داسې زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. اوریدونکو، اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا ترګریز د اداره وایي په جولای کې د جمهورو د علي مسجد سیمې په یو جماعت د زنبرګي برید سهولت کاران یې نیولی دي. د سی ټي ډي چارواکي ډي آی جی سویل خالد د اګست په 9 په یو خبري کانفرنس کې دعوه وکړه چې د جمهورو په یو جماعت زنمرګي برید ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې طریق طالبان پاکستان کړی وو. دغه راپور هم تاسو ته وړاندې کوو، خو دغه بل راپور تاسو ته وړومبی وړاندې کوم. څنګه تاسې د مینې مخکې په راپور کې واورېدل چې په پاکستان کې د قومي اسمبلۍ هغې موده پای ته رسیږي او دغه اسمبلی د هغې د ماتولو منظوري ولسمشر عارف الوی ورکړې ده. نو همدغه موضوع کې پاتې کیږو. صدر عارف الوی د اګست پر 9 د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا لیږل شوې سمري په لاسلیک کولو سره قومي اسمبلۍ د ایواني صدر لخوا په جاري شوې خبر پاړه کې راغلي چې قومي اسمبلۍ هغه تحلیل شوې ده. دغه راز په خبر پاڼه کې ویل شوی چې صدر عارف الوی د لومړی شق د 50مې مادې د لومړی شق لاندې اسمبلی تحلیل کړه چې ورسره حکومت او پاکی کابینه هم تحلیل شوه. دا چې پاکستان کې نگران حکومتونه جوړول کله پیل شوی، نگران وزیر اعظمان څوک پاتې شوی دي او دوی شفافه ټاکنې کړي او کنه پړه د شنواس رزي دارا پورو
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی قامی سیملی تحلیل کړي د اسمبلی آئینی موده د راروان دیر لسم اگست په شپه پوره کیده. وزیر اعظم شهباز شریف د مقرر نیټې نه څلور ورځې وړاندې د اسمبلی د تحلیلولو درخواست ورکړې. د نگران حکومت تر جوړېدو پورې به شهباز شریف د وزیر اعظم په څوکۍ ناست وي. پاکستان کې تر دې وخته وو نگران وفاقي حکومتونه جوړ شوي او دغه لړۍ د 1990 کال د شپږم اګست راهیسې شروع شوې. هم په دغه نیټه د بېنظیر بوټو حکومت نسکور کړی شو او د هغه وخت اپوزیشن لیډر غلام مصطفی جدوی د ملک نگران وزیر اعظم مقرر شو. د بېنظیر بوټو حکومت د هغه وخت ولسمشر غلام اسحاق خان د آئینی اختیار مانا د آئین د 50مې مادې د دویمې برخې یا سیکشن د لاندې ړنګ کړو. د سیاسي او پارلماني چارو کارپوه قریش خټک نه مشال رډیو پختل پاکستان کې نگران وزیر اعظم یا حکومت کله دومره با اختیار پاتې شوی چې ګنې بی طرفه او شفافه انتخابات کړی وي؟
د نگران حکومت ته اوسه پورې چې څومره جوړ شوی دی دا غین اول د 1990 تر نن پورې زما په خیال باندې نه خو غیر جانبداری او نه دی مقصد دی چې دا په ملک کې چې دی غیر جانبدار او صفا ستر انتخابات وکړي، بلکې همیشه نه هم دا وی چې د یو ګوند خلاف او د بل ګوند په حمایت کې چې دی هغه کار وکړي او د هغې ګوندونه بدلیږي. خو د نگران حکومت چې دی د هغې دا کم طریقې کار دی، د دې پشا چې کم خلک یې هغه مستقل دی.
د جتوی نگران حکومت د شپږم اګست نه تر شپږم نومبر 1990 پورې وو. تر هغې وروسته د منتخب وزیر اعظم نواز شریف حکومت هم د دغه آئینی اختیار د لاندې ولس مشر غلام اسحاق خان ختم کړو. نو په 1993 کې بلخ شیر مزاری نگران وزیر اعظم مقرر شو، خو هغه وخت یې د سپریم کورټ لخوا د نواز شریف حکومت واپس بحال شو. د بلخ شیر مزاری نگران حکومت په شپږویشتم مئی 1993 کې ختم شو. دغه حکومت نه دیرش ورځې او د سپریم کورټ د فیصلې نه وروسته وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر غلام اسحاق خان استعفاګانې ورکړې وي او دغه استعفاګانې د مارشل لا نه د بچ کېدو لپاره په شریکه صلاح ورکړې وي. په دغه وخت د نگران وزیر اعظم لپاره لټون شروع شو. نو د ملکي مقتدر قوتونو لخوا په امریکا کې استوګن موین قریشي نو وټاکل شو.
په هغه کې به هغه وخت چې دی د فوج مشر چې وو هغه دواړه چې دی په دې خبره مجبوره کړه چې صدر دیم استعفا ورکړي، وزیر اعظم دیم استعفا ورکړي. نو بیا په هغه کې خلک دا وایي چې موین قریشی چې دی د مالیاتی ادارو او د پاکستانی فوج د سربراهانو چې کوم مشران دي هغوی په صلاح مشوره سره چې دی هغې دلته په پاکستان چې دی نگران وزیر اعظم ولګو او هغه د پاکستان سیاسي قوتونه نور راوستې. همدغه د هغې په شناختي کارډ باندې چې دی د کور چې دی پته لیکلې وه هغه هم نو وزیر اعظم هم اوس پته وه.
موین قریشی د 13 جولای نه تر د 19 اکتوبر 1993 پورې نگران وزیر اعظم. په 1996 کې د بېنظیر بوټو دویم حکومت هم د هغه وخت ولسمشر فاروق احمد خان لغاری د آئینی اختیار د لاندې ختم کړ. نو په 6 نومبر 1996 کې ملک معراج خالد د ملک نگران وزیر اعظم وټاکل شو. د معراج خالد حکومت څنګه وو؟ په پېښور پوهنتون کې د پاکستان سټڈی سنټر یا مطالعه پاکستان مرکز په خوانی چیرمن پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام مشاد رډیو ته وویل
اغه اگر چې د پیپل پارټي سره دغه تعلق خدا غ شرافت دغه پټول خلکو واضح او نه به سب پروتوکول غستونه سره ډیر زیاتې شاخر چا نکړي وي.
هغه وخت چې 1999 کې د منتخب وزیر اعظم نواز شریف حکومت ته هغه وخت پوزي مشر پرویز مشرف اړنګ او په اقتدار قبضه وکړه او په خپل نگرانی کې د انتخاباتي کمیشن په عین مرسته انتخابات وکړل، نو دغه انتخابات هغه وخت متنازع وبلل شو، ځکه د نوی جوړې شوې سیاسي ډلې چې مسلم لیگ قاف نومیده حکومت پکې جوړ شو. مسلم لیگ قاف د پاکستان تر ټولو اولنې منتخب حکومت چې خپل آئینی موده مانه 15 کال پوره کړل او د حکومت د مودې د پوره کېدو وروسته 15م نگران وزیر اعظم محمد میا سومرو وټاکل شو. دا هغه ټاکنه د نومبر په 14مه 2009 کال کې شو چې تر د 24 مارچ 2008 پورې و. لاغي ورستو د پاکستان پیپلز ګوند حکومت جوړ شو او دا غي موده چې پوره شو نو د 25 مارچ نه تر د 5 جون 2013 پورې د ملک نگران وزیر اعظم میر هزار خان خوسو مقرر شوه. په 2013 کې چې د مسلم لیگ نون حکومت ختم شو نو اخیری او وم نگران وزیر اعظم د سپریم کورټ په خوانی مشر قاضي ناصر الملک مقرر شوه، چې دا هغه موده د جون د اولنې نیټې نه تر د 13 اگست 2013 پورې و. د قریش خټک په خبره چې په نړۍ کې نگران حکومتونه او یا وزیر اعظم نه مقرریږي، بلکې د منتخب حکومت په دوران انتخاباتي کمیشن د خپل آئینی اختیارات د لاندې ټاکنې کوي.
په پاکستان په تاریخ کې چې د نگران حکومت نه څه کارکردګي کړې ده او نه پر راتلونکو ورځو کې د دې نه چې دې څه خط توقع ده چې دوی به خیر جانبدار آزاد او شفاف انتخابات وکړي شي او په دې کې څه رول ولو بولی شنو پکار ده چې دا ختم کړي شي. د دې سره تاسو به وګورئ چې راتلونکي یو هفته به چې دې سره ډېر غیر مستحکم طریقے سره په سیاست کې کله به یو نوم راځي او کله به بل نوم راځي. سیاسي عدم استحکام پیدا کیږي په کار ده چې دا ختم کړي شي.
دا چې را روان نگران وزیر اعظم به څوک وي او بیا دا چې ګنې نگران وزیر اعظم به د انتخاباتي کمیشن په آئینی حدونو کې دننه په دریو میاشتو کې انتخابات وکړي شي دغه خبر لا هم نه دی معلومه. خو ویل کیږي چې ګنې ممکنه ده چې د نوې سرشمیرنې وروسته د انتخابي حلقو د زیاتېدو او یا کمیدو وروسته به انتخابات ممکن شي. نو بیا دا چې نوې انتخابي حلقې جوړېدل به څومره موده واخلي نو دغه معلومات لا هم نه دي شوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا ترګری زد اداره وای په جولای کې د جمرود علي مسجد سیمې په جمعات د ځانمرګي برید سہولت کاران یې نیولې دي. د سی ٹی ڈی چارواکی ڈی آئی جی سہیل خالد د اگست 15 په یو خبری کانفرنس کې دا وکړه چې د جمرود په یو جمعه ځانمرګي برید ناقانونه ګرځول شوی وسله والی ډلې طریقې طالبان پاکستان کړی وو. نو موړی ویل چې د ځانمرګي بریدګر شاوخوا 8 سہولت کاران یې نیولې دي. سہیل خالد زیاته کړه چې په باجوړ خار تحصیل کې د جمعیت العلماء اسلام وفی په غونډه کې ځانمرګي برید چې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه کړی وو په تړاو یې هم د پلټون لپاره یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. نور تفصیل له سیمینه د مشالې خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د اگست په 9 نیټه د خیبر پختونخوا ترګرای زده ادارې سی ټی ډی ڈی آئی جی سہیل خالد یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت ویلی چې د جولای په 15 نیټه په جمرود علی مسجد سیمه کې په یو جماعت کې ترسره شوی ځانمرګي برید په خواوشه اته سہولتکاری نیولی او دا غوینه د تحقیقاتو په وخت مهم معلومات ترلاسه کړي. نوموړي ویل چې په جمرود کې دا ځانمرګي برید ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې تحریک طالبان بان پاکستان ترسرا کھڑائے.
تو گروپ ٹی ٹی پی خیبر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں یہ ان کا علاقہ ہوتا ہے اور اس علاقے میں وہ تنظیم ہی خود ہی کام کرتی ہے تو یہی لوگ پہلے بھی ملوث رہے ہیں.
دا ڈلا ٹی ٹی پی خیبر دا او تھا اس کا معلوم ادا چدا کم تنظیمون وی دا پخپل سیما کی کار کوي او دا ڈلا پنور حملو کے ہم کھکڑا دا دا ځان مرګ برید د انصار افغانی په نوم یو تن تر سره کړای چې د دغه پیښې نه سلور یا 15 ورځې وړاندې د تورخم په پوله په غیر قانوني لارو باندې افغانستان نه پاکستان ته داخل شوی وو او په لنډ کوتل سلطان خېلو کې د اسد پردی په نوم تن سره په یو کلا کې د برید تیارای کړای وو. اسد پردی مهم نیولای دای په خوانی ملګری دی او دا دواړه په افغانستان کې هم په یو ځای سره پاتې شوی
اور یہ اکٹھے افغانستان میں بھی رہ چکے ہیں.
د جولای په 15 نیټه د خیبر ضلعي پولیسو ته د جمرود په علي مسجد غار بوکلی کې د دوا مشکوکو کسانو د موجودګۍ اطلاع ملاو شوې وا چې هلته پسې ورسېدل. یو مشکوک تن جماعت ته ورداخل شو او چې کله د پولیسو یو اډیشنل ایس ایچ او عدنان پرده هم جماعت ته پسې ورننوتو نو هغه مشکوک تن ځان پورې تړلی بارودی موادو ته چاودنه ورکړه چې جماعت ورسره پریوتو او عدنان پردی پکې ووژل شو. د خیبر ضلعي پولیسو دا وکړې وا چې د دې ځانمرګي بریدګر یو بل ملګری ابوذر پردی د پیښې د ځای نه ژوندی نیولی وو او هغه منلې چې دې ځانمرګي بریدګر ته یې د بارودو ډک واسکټ اچولی وو او غوښتل یې چې د پولیسو په ګاډي او یا هم د اف سي ځواک په ګاډي باندې برید ترسره کړي خو خپل هدف ته ونه رسېدل. د جولای 15 نیټه هم د سی ټی ډی لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی وو چې دا برید انصار افغانی په نوم تن تر سره کړای او د ده په شمول 15 کسانو پر ضد د دغه پیښې اف آی آر درج کړای وو. شپاغي اف آی آر کې په موقع نیول شوی د ځانمرګي بریدګر سہولتکار بزر پردی ورسره عبدالله شلمانی کمانډر ایوب او کاشف هم شامل وو. د خیبر پختونخوا ترګرې ضد ادارې سی ټی ڈی ڈی آئی جی سہیل خالد زیاته کړې چې په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام په جلسه کې ځانمرګي برید ذمواري د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه منلې او په هغې پېښه کې مو هم یو شمېر مشکوک کسان تحقیقاتو لپاره نیولي.
باجوړ میں واقع ہوا وہ داعش نے تسلیم کیا, اس میں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ شامل تفتیش ہیں اور انشاءاللہ اس میں جلد ہمیں کامیابی ملنے کی توقع ہے.
د جولای په دیرشمه نیټه په باجوړ خار تحصیل کې د جمعیت علما اسلام فی په یو غونډه کې یو ځانمرګی برید شوی و چې په نتیجه کې یې خواوشا درې شپېته تنه وژل شوي وو او سلو نه زیات جوبل وو او ذمواري د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه منلې وا. نوموړي ویل چې دا سخکاری چې دا محال ناقانونه ګرځول شوی وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلواله ډله په یو ځای دا بریدونه پلانوي او هدف خیبر پختونخوا صوبا ګرځولې. فرهاد شینواره, مشال ریډیو, خیبر.
یوې بلې مشال ریډیو ته غوږ استئ. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په کراچۍ کې پښتنو سیاستوالو وکیلانو فعالانو د یو تختول شوي وکیل حکمت الله د خوشي کولو لپاره پرون د اګست په 9 په کراچۍ پریس کلب کې یو خبري غونډه کړه. د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې یې احتجاجي کیمپ لګولې. د خبر پښتونخوا د ټانګ یو وکیل حکمت الله اډوکیټ چې د جولای په 18 د سند صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو, اوس یې له کورنۍ نه د کرونو روپو بته غواړي. احتجاج کوونکي وایي چې د وکیل حکمت الله د خوشي کولو لپاره درې ورځې وړاندې جرګه کړې وه او پولیسو سره یې لیدلي وو, خو وکیل تر اوسه خوشي نه شو, نو ځکه دوی دغه په احتجاج لاس پورې کړ. نور تفصیل له کراچۍ نه نیازلي راکوي.
د پاکستان د سند صوبې په کنکوټ سیمه کې د جولای په 18 د خیبر پختونخوا د ټانګ سیمې یو وکیل حکمت الله اډوکیټ غلو تختولې چې تر وسه پورې نه دی خوشې کړی شوی. په کراچۍ کې پښتنو سیاستوالو وکیلانو او فعالو د وکیل د خوشې کولو لپاره درې ورځې وړاندې جرګه کړې چې دوی د پولیسو او حکومت سره د وکیل د خوشې کولو لپاره څو ځله خبرې شوي, خو وکیل تر وسه خوشې نه شو, ځکه دوی اوس نوې تګلاره اعلانوي. دوی د اګست په 9 د کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه کړې او سوراب کوټ سیمه کې احتجاجي کیمپ لګولې چې د سبا نه به نوې تګلاره عملی کوي. د خبري غونډې په مهال د وکیل د خوشي کولو د پاره د پښتنو جوړې کمیټې غړي او ملي جمهوریت غورځنګ د کراچۍ مشر محمد شیر مسید مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دا ډوم به زل نه دی چې په سن کې پښتانه تختول کیږي. دوی د خوشي کولو د پاره بیا بیا احتجاجونه کوي او اوس هم د احتجاج پریکړه کړي او څو پوری چې حکمت الله خوشی شوی نوی دوی به احتجاج جاری ساتي.
چدانن پریس کانفرنس وشو چې خپل میسج کنوی کې سین ګورنمنت ته او ریاست پاکستان ته چې کدا کس بازیا بینک نو بیا به سخت قدم مراد خو بیا دغه دې چې عام ولسته به تکلیف راسي د لارو بندونو, نو موږ نه غواړو چې لارې بندې شي, په مخکې په خوشی سلوبي سره دا خبره حل شي.
د خبري غونډې په مهال د بیٹنو قامي جرګې مشر لایق ساده بیٹنی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل 13 میاش هم په سن صبح کې خالد بیٹنی تختولې شوی, د هغه د پاره احتجاجونه وکړو او په سن صبح کې چارواکو سره ولیدو او بیا یې چې غټ سړک احتجاجن بند کړو, د هغه رستو خالد بیٹنی خوشې شو. هغه ویل ځکه دوی بیا د احتجاج لاره خپل کړی چې تختولې شوی وکیل خوشې شي, ځکه چې د پولیسو چارواکو سره د بیا بیا رابطې کولو او د هغوی د باور باوجود وکیل خوشې نه شو.
او هغه قدم به دا شکلی چې کومې د پاکستان مین شارا دي هغه هم کېدای شي بند کړو او بلاولاسته هم لاړ شو. موږ نه وای عمل دغه دا اوس ماښام موږ جرګۍ هلته به میټینګ وي, هغې چې به طی کېږي چې موږ لکه مثال د بلاولاس په طرف لاړ شو که د مین شارا چې کومې د پاکستان مین شارا دي هغو په طرف لاړ شو.
د تختولې شوی وکیل د خوشی کولو د پاره د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې لګولې شوی احتجاجي کیمپ کې د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکخ عادل شاه بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا لومبۍ پیښنه ده. وار په وار پښتانه کاروباریان په سن کې تختول کیږي.
اوس دغه د کچ ډاکوګان را پاسېدلې دي. دا درېمه څلرمه پیښه ده په دغه یو ځای کې چې کوم کانکوټ او کشمیر علاقه ده. نو دا د حکمت الله اول پیشنه ده. دا ډېرې پیښه وشولې د باجوړ نه د وزیرستان نه د نورو صوبې نه ونسا تر کراچۍ پورې چې څومره پښتانه دي د دې سره ظلم او ناروا سلوک روان.
د سن صوبایي حکومت او پولیسو د تختولې شوی وکیل په اړه تازه سندي ویلي, خو د اګست په 9 د سن پولیسو یو بیان کې دا وکړي چې د کچی په سیمه کې د ډاکوانو په ضد عملیات روان دي او ډاکوانو سره پنخته کې دوه ډاکوان جوبل شوي دي. لدی وړاندې د جولای په وشتمه د سن صوبې د کنکوټ پولیسو دا وکړی و چې د سن او پنجاب صوبې په پوله په عملیاتو کې اته ډاکوان وژل شوي وو. په یاد سیمه کې د سن او پنجاب حکومتي وزیرانو په وینا چې روان کال د اپریل د میاشتې راهسې د ډاکوانو په ضد د پولیسو او رینجر ځواکونو په ګډه عملیات روان دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال لیډیو ته وګورئ، ستاسو وخت شوه شپږ نیمې بجې. نو اوس ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په پاکستان کې تر هغه وروسته د نگران وزیر اعظم غوړه کول لپاره هڅه پیل شوې چې د هغه هیواد ولسمشر محمد عارف علوی د قومي اسمبلی رنګولو سپارښتنه لیک لاسلیک کړ. د اگست پر 9 وزیر اعظم شهباز شریف د وزیر اعظم په توګه ولسمشر ته سپارښتنه کړې وه چې اسمبلی رنګ کړي. د ولسمشر عارف علوی دفتر د چهارشنبه ماخوستن وخته پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر وو په بیان کې ویل چې له عین سره سم یې د اسمبلی تحلیلولو سند لاسلیک کړی دی. پولیس وایي په بنو کې وسلوالو د پولیو یا ګزرن مهمه کارکوونکو ساتونکي پولیس والا په ډزو وژلې دي. د بنو پولیسو یو چارواکي محمد زمان خان نن مشال ډوته ویل چې د اگست پر 9 د بنو پر میران سړک د پولیو ناروغۍ ضد کارکوونکو باندې وسلوالو برید وکړ چې د هغوی امنیت ساتونکي یو پولیس پکې وژل شو. د خبر پښتونخوا د ترګری د مخنیوي اداره وای د خبر ضلع د جمرود په علي مسجد سیمه کې د ځانمرګي برید په تړاو یې اته مشکوکه کسان نیولي دي. د ادارې چارواکي ډي آی جی سویل خالد د اگست پر 9 په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال ادا وکړه چې په علي مسجد سیمه کې پر یو جمعات د جولای 15 ځانمرګي برید ناقانونه وسلوالې ډلې طریق دربان پاکستان په لډي کوتل کې د موجودو ملګرو په مرسته تنظیم کړی وو. مشال لډو ته وګستې لون خبرونه مو واردل. په دین مې کې هم یو شمیر موضوعات لرو. تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د پاکستان قومي اسمبلی او سېنات د ریاستي رازونو د ساتنې او د جاسوسي مخنیوي قانون افیشل سیکرټ اکټ ترمیمی مسوده منظوري ورکړي. مخکې دغه قانوني مسوده په سېنات کې وړاندې شوی و چې ځنو غړو یې سخت مخالفت وکړ او د بیا کتنې لپاره مسوده اړوند قائمه کمیټې ته ولېږل شو. په مخکینی وړاندې شوی قانوني مسوده کې امنیتي ادارو ته اختیار ورکړل شوی و چې د ورنټ بغیر چیرته هم تلاشي کولی او د مشکوک کسانو گرفتاریانی کولی شي. اوس دغه مسوده هغه برخه لري شوی او ځنې نور ترمیمونه هم شوی چې مخکې ور باندې مخالفت خول شوی و. دا چې په ایوان بالا کې دغه قانون مخالفت په کومو بنیادونو شوی و تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان قومي اسمبلی د اگست پر 9 د ریاستي رازونو د ساتنې او د جاسوسي مخنیوي قانون افیشل سیکرټ اکټ ترمیمی مسوده تر نوو بدلونونو وروسته منزور کړه. تر دې یو ورځ مخکې د پاکستان سېنات هم د ترمیمونو وروسته هغه قانوني مسوده منزور کړه. دا ترمیمونه وروسته لاغیو شول چې د اگست په لومړۍ نیټه د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د ریاستي رازونو د ساتنې او د جاسوسي مخنیوي قانون مسوده په سېنات کې وړاندې کړه. خو وروسته د ایوان د ځینو غړو لخوا د سخت تنقید پس د سېنات چیرمن صادق سنجرانی د بیا کتنې لپاره اړوندې قائمه کمیټې ته ولېږله. د قائمه کمیټې په سپارښتنه د نوي ترمیم له مخه له قانوني مسودې هغه ماده لري کړل شوې چې استخباراتي ادارو ته د مشکوکو کسانو د نیولو یا د وارن بغیر د تلاشۍ کولو واک ورکړو. یو بل ترمیم د قانوني مسودې په هغه شک کې شوی چې کوڅوک په پاکستان کې دننه یا بهر د بهرني ایجنټ دښمن یا داغوی سره د تړلي کسانو سره ملاو شوی وي نو داسې ګڼل کېدای شي چې داغوی سره په اړیکه کې دي. په ترمیم کې دا ټکي زیات شوی چې کچا ته معلوم وي او بیا هم په پاکستان کې دننه یا بهر د هغه ایجنټ یا دښمن سره لیدلې وي. لیکوال زاهد حسین د اگست پر 9 مشال ریډیو ته ویل د ترمیمونو باوجود امنیتي ادارو ته اوس هم اختیار ورکړل شوی چې څوک هم د تفتیش لپاره راغوښتي شي یا د چا خلاف هم وارنټ جاری کوي شي. نو دا قسمه قوانین تل د جمهوریت اقدارو او انساني حقوقو لپاره نقصاني ثابت شوی دي.
اس میں اس قسم کے جو اختیارات ہوتے ہیں تو اس کا استعمال بھی جو ہے غلط طریقے سے ہوتا ہے. جس کو
گوری داسی قسم اختیارات چوی نو بیا استعمال ہم په غلط طریقہ کې داسی سمج مخ کې هم لیدل دي. مخ کې په غیر قانوني توګه دا هرڅه سوی دي. کا و ګوري نو په پاکستان کې د لادرکو کسانو یو غټ شمیر موجود دی چې دا و پته هم نه لګیږي او بیا واپس راسي. زما په فکر دې کار ته یو قسمه د قانوني شکل ورکولو کوشش کړی دی. نو دا سې قسمه ظالمانه قوانینو اثر په انساني او مدني حقوقو پرې وځي او دا اندیشنه پکې شامل وي چې د سیاسي مقصدونو لپاره کارول کېدلای شي.
هم ورته خبره د ملي جمهوریت غورزنګ مشر او د قومي اسمبلی غړي موسن داوړ هم د اگست په نهمه مشال ریډیو ته وکړه. داوړ ویل چې دا خطرناک خبره ده چې په دغه قانوني مسوده کې د پاکستان امنیتي ادارو واک نور هم سیوا کړي او هغه واک ته یو قسمه قانوني تحفظ ورکړي دي.
سیکرټ سروسز اکټ کې چې کوم ترمیم وکړلو هغه له نورم زیات هغه سکوپ چې کوم هغه ولا سیوا کو چې موږ دا ګڼل چې مثال لا زیاتې دي او مطلب پدې کې چې کوم د فوج د خپل د حدودو نه زیات اوسې او مطلب عام سیویل خلکو دی ټرایل نشي کولای. نو دې کې خو هغه له نورم اختیار سیوا کو او دا اختیار لدی یو پروټیکشن قانوني ورکړی دی.
د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د سینیټ په غونډه کې ویل چې د نوو دودونو بنیاد ایښودل کیږي. نو موري ویل چې دا سیاسي اساسوي ګواکې د سینیټ غړي نه دي او چې وزیران سوای یا د کابینې لخوا چې ورته څه ورکړ شي دوی یې حمایت کولو ته مجبور وي.
د سینیټ د یو غړي په حیث زما هغه حق لتیرو لس ورځو راهیسې لما خستل شوی چې خپل حق او ضمیر سره سم د یو قانون مخالفت او پکې ترمیم مخکې اوسم. ماته معلومیږي چې زدلته خپل وخت زای کوم نو زستا سیدا مسوده شلوم.
د قانوني مسوده د متن لمخه هیڅ چارواکي او غړي نشي کولای چې دولتي رازونه یا د استخباراتي ادارو د چارواکو نمونه افشا کړي. که هر څوک دا سیو کړي تر دریو کلونو پورې سزا ورته کېدل شي. د دې ترڅنګ هیڅ چاته اجازه نشته چې د ځینو حکومتي موعدو نړیوالو راکړو ورکړو وسلو جوړونې خرڅونې یا خستنې جاسوسي اسناد او پټو رسمي ملاقاتونو رازونه افشا کړي. سینیټر رضا ربانی او د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د اگست پګمې په غونډه کې ویل چې په دې قانون کې پوره واضح نه ده چې ریاست یا امنیتي ادارې څه راز وایي او کوم شی راز نه دی. د دې په جواب کې نظیر تارړول چې له مسودې هغه برخې استل شوی چې تیرونه ور باندې د پارلمان غړو نیوکه کړې وي. سینیټر مشتاق احمد ویل پکار ده په ایوان کې داسې متنازع بلونه وړاندې نه کړل شي.
میډیا او سوشل میډیا مې
په میډیا او سوشل میډیا په ایوان ملند وحل کیږي ځکه چې موږ خپل قواعد او ضوابط په خپل لپام غورځو. د ایچ سی بل چې پکې زما لس ترمیمونه دي وفاقی اردو او د سپیشل سیکریټس بل دا ټول ډیر ستراتیژیکی قانوني مسوده دي او په هیواد او تعلیم با د دې ډیر جوور اثرات وی. نو حکومت چې اوسه سلور 15 ورځې پاتې دي باید لداسې بلونو ډډو کی
چار پانچ دن کی زندگی ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے.
دا مسوده به اوس د پاکستان ولسمشر ته وړاندې کیږي او کو نو موړي یې لاسلیک کړي نو د قانون برخه به وګرځي.
مشال لريو ته غوګسي تاستا مليحه امیرزاده راپور وړاندې کوي چې افیشل سیکرټ اکټ یا د ریاستي رازونو اکټ قانون څه دی او په دې کې څه ترمیمونه یا بدلونونه شوي دي. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د ټرایبل یوت اسوسیشن په نوم د قبایلي ځوانانو سازمان غوښتنه کړې چې د پوځ مشر لخوا د زمشو قبایلي ضلعو لپاره نوي اعلان شوی یو اتیا ارب روپی دی په سمه توګه د ځوانانو پر تعلیم او روزګار ولګول شي. د قبایلي ځوانانو تنظیم د اگست پر نهمه په پېښور پریس کلب کې د غونډې وروسته مشالې ډوته ویل چې قبایلي سیمو کې ترقیاتي کارونو روزګارونو او تعلیم باندې ډېرې توجه ته ضرورت دی. قبایلي سیمې په 2013 کال کې د 15 آئینی ترمیم لاندې په خیبر پختونخوا کې زم شوې وي. د پوځ مشر میجر جنرال آصف منیر د اگست په 1 په بالاحصار پېښور کې په قبایلي ضلعو کې د ترقیاتي کارونو د عملي کولو او څارنې لپاره د یو جدا سیکرټریټ د جوړولو اعلان هم کړی و چې دغو قبایلي ځوانانو یې هرکلی وکړ. نور تفصیل له پېښوره د غلام بوس په دې راپور کې.
په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د قبایلی ځوانانو د دې تنظیم مشر مرتضی میسود مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور د بالا حصار په غونډه کې چې د پوز مشر د قبایلی ضلعو لپاره د نوي مالی پانګو او د یادو سیمو لپاره د ځانګړي سیکرټریټ قایمولو کوم اعلان کړی، نو دوی د دې ستاینه کوي خو په کار ده اوس دی په دې سم عمل وشي او د قبایلی ځوانانو د تعلیم او روزګار په برخه کې دی دا زر تر زره ولګولی شي.
چیف اف آرمی سټاف د قبایلی ازلا د پاره د مرز ډیسټریټ امپلیمنټیشن سیکرټریټ اعلان وکړو او سره سره چې کم دی 81 ارب روپۍ هم اعلان وکړو. نو دا هغه په شکریا شه د نن غونډه جوړه شوې و چې په دې پیسو باندې چې الته کم محرومیان دي پاغي باندې بدا پوره شي. سره سره په ټولو نغټه خبره و اده د سیکرټریټ و مونږ بدل درتلو مختلف ډیپارټمنټ کې به منډه درډه وهله خو چا به اواز نه اورېدلو. نو اوس به مونږ ځانته سیکرټریټ وی ځانته به زمونږ افسران وی، نو په دې کې به مونږ ته خپل مسایل راوړو او دا غي د حل کېدو به مونږ ته ډیر اسانی وي. سالانه مونږ ته 100 ارب روپۍ اخیستل شوی و، 15 کال نه زیات ټایم وشو چې مونږ ته تر اوسه پورې هم 100 ارب روپۍ نه دي پوره شوی. دیزل واحد مونږ ته فیډرل هم 57 ارب روپۍ اعلان وکړو او 81 ارب روپۍ مونږ ته چیف اف آرمی سټاف اعلان وکړو.
د ټرایبل یوت اسوسییشن د جینکو د سانګي جنرال سیکرټری رابیه میسود مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی ضلعو کې د جینکو د تعلیم د سہولتونو ډیر کمې دي او په کار د په اعلان شوی مالی مرستو د جینکو د تعلیم سہولتونه هم جوړ کړی شي.
میټریک پورې هم الته صحیح سکولز نشته دي، نو هغه کې دا په کار دي چې الته د سکولز صحیح طریقہ جوړ کړي، مطلب صحیح ماشومان ته د سکول سیټ کې کالجز وغیرہ او داسې ډیپلوما ټایپ لگا ټیکنیکل کالجز یا میډیکل کالجز یونیورسيټي داسې ځکه چې هغه 5 لک پلس آبادی دا صرف دوانه الته زمونږ نه صحیح سکول مطلب ټیچنګ سټاف نشته. یو گورنمنت کالج دیوانه کې هغه مطلب داسې دی لکه بود بنگلا کم شکتو علاقے نرگو سیدھا سائڈ علاقے سے لدا سائڈ والا پدی کے نہ اسکول شتا نہ کالج شتا. کالج کو غٹا خبر اگر پرائمری اسکول ہم نشتا تا یو دے اگے کے سٹاف نشتا. اول تعلیم ادارے فوکس ہوگی، تعلیم ضروری دے.
بلی خواتا بیا د وزیرستان د اوتمانزو قومی جرگے پشمول گنو نورو قبائلی مشرانو او زوانانو د بالا حصار پونډه د خپل تحفظاتو سرګندونه کړی و. په پیښور کې د خبريال او شینن کې شمیم شاهد نمی په دغه اړه پښتنه وکړه، نو په جواب کې هغه وویل چې د قبایلی ضلعو په پښتونخوا صوبه کې د زمکول وروسته د دغه سیمې د پرمختګ په ځای اوس هم په یادو سیمو نوې نوې تجربې روانې دي.
قبایلی سیمې چې کوم دي دا تجربه گا ده، دا د انګریزانو نه راوخله تر اوسه پورې او روزانه په تجربه کوي. اول خو د انزمام فیصله پاغه وخت داسې وخت کې وکړه چې ډیر په جلدی وشو او پاغه کې چې کوم دي نو سیول انتظامی ته اختیارات هم ورنکړو. او اوس په کې چې دا کوم اعلان او آرمی چیف کړی د نظامان دازه دار هغې دپاره دا دی علاحده یو بل چې کوم دی نو پارټه سیکرټریټ جوړوي. او زمان دازه دار چې دا د قبایلو سره یو بله ټوکه کیږي او دا سجانه نظام جوړیږي. نن وکیلانو غونډه کړې ده او غیم د دې مخالفت کړې ده او قبایلو هم کړې ده. زمان دازره چې ابلس کوم جرګه دی راغوختی و، نو دا خو هینډ پیک جرګه ده، دا خو د قبایلو نماینده جرګه نه ده.
یاد دی وی چې په 2013 کې قبایلی سیمې د پاکستان په عین کې د 15م آئینی ترمیم د لاري په پښتونخوا صوبه کې زمشه وی او د هغې وروسته بیا د خاصدارو او لیویز ځواکونو په پولیسو کې د زمکولو ترڅنګ د یادو سیمو د انتظام دفتر فاټه سیکرټریټ هم په صوبایي سیکرټریټ کې زم شوی وو او یادې سیمې د صوبایي حکومت د واک لاندې راوستلې شوې دي. خو د پوز مشر جنرال اسیم منیر د اگست په 8 نیټه په بالا حصار پیښور کې په قبایلی ضلعو کې د ترقیاتي کارونو د عملي کولو او سارنې لپاره د امپلیمنټیشن سیکرټریټ په نوم د نوي ځانګړي سیکرټریټ قایمولو اعلان کړی دی.
مشال رادیو ته وګورئ تاسو ورل چې د قبایلی سیمو ځوانان څه غوښتنې لري او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا د ټانګ ضلع اوسیدونکي وایي چې حکومت په ضلع کې امنیتي حالاتو باندې توجه نه کوي چې له امله یې هلته بدامنی زیاته شوې. د سیمې ځنو اوسیدونکو مشال رادیو ته ویل حکومت باید امنیتي حالاتو ته سم پاملرنه وکړي او د سیمې پولیسو ته هم هغه شان اسانتیاوې ورکړي څنګه چې د نورو ضلعو پولیسو ته ورکړل شوې دي. په دې سره به د پولیسو وړتیاوې زیاتې او د سیمې حالات ښه شي. خو د ټانګ د پولیسو مشر وقار احمد مشال رادیو ته وویل چې په ضلع کې امنیتي حالات ښه دي او پولیس د امنیت لپاره ګامونه پورته کوي. نور تفصیل سیمې د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسېدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې امنیتي حالات بېغورا کړي دي چې په وجه یې په ضلع کښې د بدامنۍ پېښې زیاتې شوې دي. په دغې برعکښې د ټانک اوسېدونکی ندیم عوام دوست مشال ریډیو ته ویایي سکندر حیات ویائی چې د ټانک پولیس ته د خیبر پښتونخوا حکومت هغه سہولتونه نه دی ورکړي چې د نورې ضلع پولیسو ته یې ورکړي دي چې په وجه یې په ضلع کښې د امن حالات خراب شوی دی.
د ټانک صدر تونه چې کومه د دغه بد حال دی چې اور وشي ټوله تونه د بنه ډاکه شي او ورسره چې د دوی کومه د پټرولو اورګاډي دي انتهایي خسته حال دي زوړه دي. دا ټولې هغه بنیادي وجه ده چې پولیسو چې کومه وس کوم بدامني ده یا کوم مخدوش صورت حال دی د امن په حوالې سره دغه مقابله نشي کولی.
مشال ریډیو چې د ټانک اوسېدونکي د امن غوښتنه د ضلع پولیسو مشر وقار احمد مخې ته کښې شوه. هغوی وویل چې د ټانک عمر اډا سیمه کښې و د پولیسو تانې عمارت جوړولې منظوري و زر وشي.
تانا منظوره شوې ده د دې بلډنګ به جوړېږي. اوس دا هلته مونږ یو سرکاري عمارت کې چوکۍ جوړه کړې ده. دغې د تانې نوټیفیکیشن دپاره ما آی جی صاحب ته لیټر کړی دی او د هفته نیمه کښې به دغې نوټیفیکیشن هم راشي. تاسو ټارګېټ کلینګ وویل نو دې کښې یو ټارګېټ کلینګ هم نشته ایز سچ. لکه سټېشن روډ باندې هغه ورځ چې کوم کسان نشته وو هغه دغې خپله مسله وه دعویداري په کښې شوله. بعضې داسې خبرې چې هغه کسان هغه ټایم کښې ډسکلوز نه کړي. ټارګېټ کلینګ هغې ته وایو چې کله طالبان پیورلی په ټیررزم په وجه باندې څوک مړه کړي.
د ټانک ضلع اوسېدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو په ضلع کښې یې د امن حالات زر ښه کولې د پوره ګامونه پورته نه کړل بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته غوږ سی. په سواد کې د اگست پر نهمه په وراثت کې وبخي په سواد کې د اگست پر نهمه په وراثت او جایداد کې د زنانو د حقونو په اړه یو غونډه شوې. په سواد کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو ټولنو ښځینه وکیلانو سیاستوالو د ژوند له بېلابېلو ډګرونو نه زنانو په غونډه کې وویل چې په خیبر پښتونخوا کې 90% ښځو ته په جایداد کې برخه نه ورکول کیږي. دوی ویل په وراثت کې د ښځو د حقونو لپاره واضح قانون موجود دی خو ورباندې عمل نه کیږي چې زیاتره ښځې خپل دا حق د سیمې د رواج او دود دستور له امله لبرې نه غواړي. په غونډه کې په دې خبره زور راوړل شو چې په دې اړه پوهې ته ضرورت دی چې باید زنانو ته په جایداد کې خپل حق ورکړل شي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان تفصیل لري.
سواد پینګوره کې د بیلابیلو ښځو د حقونو ټولنو اتحاد ایوا لخوا ښځو ته انصاف ورکول او په خصوصي توګه وراثت کې برخه ورکولو په اړه جوړ کړی شوې غونډه کې ویل شول چې د پاکستان قانون او د اسلام په مذهب کې د پلار په جایداد کې د لور او خور برخې باقاعده تعین شوی دی. د غونډې تابعه کوونکي عورت فاونډیشن مشر سایمه منیر تفصیلي بحث کې د خور، لور، ښځې او مور په جایداد کې برخې په اړه وینا وکړه. غونډه کې شریکه د سواد تختبند سلطان بیګم چې د 30 کالو نه زیات عمر دی وایي چې قانون شته، عدالت هم شته، خو بیا هم ښځې د رواج د وجې خپل حق درونو نه نشي غوښتی.
مسلې خدای دي که درور نه برخه غواړي چې په کور کې بیا د هغو کره ځای نشته. تپوس پوښتنه دې نه کوي. لکه ته که عدالت ته لاړه شي نو په عدالت کې ستا خبرې ته څوک غوږ نه ږدي. چې د وکیل خواله ته لاړ شي نو یا به دره ډېرې پیسې لي، بل به تا له فیصلې دومره اوږدي کړي چې تاریخونه بدل درکوي. هلته خو مونږ زنانې وو، زنانه خو دونه هر وخت عدالتونو ته تللی هم نه شي او مونږ پرې بد ښکاري وو. او لکه عیسه ته هم پوره نه ملاوي کړي چې عیسه ته غواړي نو لکه هغو به در سره بې خفګان کوي. خبره په دې باندې پاتې چې هلته حکومت له چې ته خبره عدالتونو ته کوي چې هغه به بیا لس کاله یا اولس کاله دولس کاله راکاږي راکاږي. ته چې کومه عیسه غواړې یا هغه ول خو دلدر کوي نه چې بیا دل در کوي نو هغه عیسه به ستانه په کیسونو په دې باندې تور راتلو باندې لګېدلي.
دریم آباد نسیم اختر چې د عوامي نېشنل ګوند وارډ مشره ده وایي چې په سیاسي کچه هم دوی هسی کوي چې خزو ته د پلار په جیدات کې برخه ملاو شي، خو خزه تانو او درتون ته نشیتله او کسی نو خاندانې ماتی کی.
کما خزه چې خپل حق غواړي د پلار د کور نه، نو هغه د پلار په کور باندې همیشه بند شي، هغه ته بیا اغل تورنداریانی په نظر باندې نه ګوري، هلته ته مور نه ګوري، هلته د کور خلکو ته هغه وایي چې زه خپل حق باندې غواړم، خو چې دی تلی راغلی زیمی او د کور زمونږ خو د پښتنو معاشره داسې ده چې د ښځو واته به هر ته چې دي نو دا خلک نه خوښوي، نو دا یو د پلار کور چې په اوم بند شي نو بیا د ښځو بله لاره نه، نو په دې وجه باندې هغوی په دې غټ دغه باندې داسې قدم یې ښودی دی او داسې پټه کړې ده دا خبره چې یاره دا مونږ به خپل حق نه غواړو، خو چې مونږ د پلار په کور بندې نه شو زمونږ دا رشتې ختمې نه شي. د مسلې حل دا دی څنګه سړي ته چې پلار مړ شي او څنګه رونه ویش کی دغه شان ویش دی د خویندو سره کیږي، دا یو قانوني حق دی د ښځو، نو دغه شان چې ویش کیږي او خویندو ته په خوشحالۍ باندې سم ملاویږي دغه شان فیصله کیږي چې څنګه تقسیم کیږي چې د خور لور ایسه پکې مخکې نه وزي.
اونډې ته د پیښور د نړیوالې ادارې یو این وومن یعنی د ملګرو ملتونو ښځو څانګې سره کار کوونکي زینب وینا کې وویل چې ښځو ته د پلار په جایداد کې برخه چې ورته وراثت وایي نه ورکولو کې موریانې هم ذمهواري دي.
اکثر د لوڼو حق نه ورکول کیږي، نو ما کتلې دي چې هغې کې د مور هم لاس، مور هم هغه شان ته لور ته نه ودرېږي چې څنګه پکار دی هغه د ادریږي، چې دا کور وي نو کور وایي دا خو د شریکې کور دی، دانش کول آخر کې هغه بیا رور ته ملاو شي، جایداد وي نو وایي خیر دی دا هغې کرایه به راځي تاله به درکو، خو وراثتي حق نه ورکوي بیا رور هغه رونو ته ملاو شي، نو دا سوچ بدلول پکار دی.
د ضلع سوات دارالامان هغه سرکاري اداره چې پکې ښځو ته پناه ورکولای کیږي مشره نصرت بیبی وایي چې حکومت ښځو ته انصاف ورکول لپاره ادارې جوړې کړې، خو بیا هم انصاف ترلاسه کولو کې رواجونه لوی خنډان دي.
د ښځو انصاف ته رسایي کاغا جنسي حراسیت یا کاغا په وراثت کې حصایي، نو حکومت په خپل لیول باندې سنا سا اقدامات اوچت کړي دي، لکه اومبرډز پرسن شو کا دارالامان جوړ دی، فیملی کورٹس کی فیمیل ججز ناستی، بار ایسوسیشن کی تاسو وینئ نن سبا ډیر شي فیمیل لایرز موجود دي، نو حکومت چې دین هغه انکریج کوي چې لکه د خزو رسایي چې دین او انصاف طرف ته هغه آسان شي.
اونډه کې د سواد وو خزو ټولنو پریکړه وکړه چې په خزو کورنۍ تشدد ودرول او بیا د پلار په جیدات کې برخه پر رضا سره د رونه اغستل پاړه به عامو خلکو سره ناستی کوي، په تعلیمي ادارو او پوهنتون کې به د پوهې راوستو دستوري کوي، باید دغه سره خزو ته د هغوی منل شوي حقونه ورکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
مشال رادیو ته غوږستي اوریدونکو، پرونو د رڼو معلوماتو نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د رشوتونو او خی حکومتداري په اړه د پیخور پونتون د زده کوونکو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. دوی ته د هغو قوانینو په اړه معلومات ورکړل شول چې پکې د غلطو کارونو د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي. د دې ادارې مشر مشال رادیو ته وویل چې باید د نوې نسل له قوانینو څخه په خبرې دو سره هغوی د اولس او هیواد په ګډه په ګټه استعمال کړي. د غونډې ګډونوالو وویل چې باید دغسې غونډې په سکولونو او کالجونو کې اهم وشي. په دې اړه تفصیل له پیښور عظمت علي اشاره کوي.
د اګست په اتمه پیښور کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د رڼو معلوماتو خپرولو نړیوالې ادارې لخوا ځوانانو ته د ښه حکومتي عملداري او د بډو رشوتونو د مخنیوي په اړه د پوهاوي ورکولو یو ورځنی سیمینار تابع کړو چې پکې د پوهنتون زده کوونکو، وکیلانو، سیاستوالو، د بډو رشوتونو د مخنیوي ادارو او عام ولس هم ګډون وکړو. د انتظام کوونکو په وینا چې غونډه کې د ځوانانو په سیاست کې د برخه اخستو په اړه هم خبرې وشوې. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل مشر اشرف علي مشال ریډیو ته وویل چې د سیمینار مقصد یې ځوانانو ته هغه قانونونه ښودل وو چې پرې د بډو رشوتونو مخنیوي وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې 1.5% خلکو ته د قانونونو باوجود د سرکاري ادارو نه معلومات اغستو کې ستونزې دي.
نوجوانو کو ایسی سکل سیټ
سیکھایا جا. د سیمینار مقصد ځوانانو ته داسې تربیت ورکول وو د کم استعمالولو سره چې دوی په
معاشره کې مثبت بدلون راوستل شي، او هم د دې لپاره موږ سره په صوبه او وفاق دواړو کې داسې قانونونه موجود دي چې ځوانان یې استعمال کړي او خپل غږ پورته کړي.
سیمینار کې شریکې زده کوونکې سنالی مشال ریډیو ته وویل چې له دې سیمینار نه پس ورته دا معلومه شوه چې بغیر د سوکې هم هغوی په معاشره کې د غلطو کارونو مخنیوي کولی شي.
کوم دا یانګسترز دي نو هغه کې چینج راوستل مطلب اسانه خبره ده، او دې ډیر زیات په جذباتو کې زر راځي، نو چې دې څومره فیر وي نو زمونږ دا ملک مو هم هغه سه فیر چلیږي او هر څه بټی کې.
دا اکرا په هنتون یو بل زده کوونکې ساده اختر مشال ریډیو ته وویل چې د قانون سره سره عام اولس کې هم د بڑو رشوتونو د مخنیوي لپاره پوهاوی پیدا کول ضروری دي.
ګورې کرپشن دا ځکه نه ختميږي چې تاسو راپاسه یو مطلب کا ټارګټ کې چې دې کرپشن پہلا سٹارٹ پر خپل ځان نه خلک کاغه دکاندار شکل کې ډاکټر شکل کې وکیل شکل کې جج شکل کې خپل چکم پیشه د اغه سره ناانصافي کوي، اغه سره هر لحاظ کې چکم دی کرپشن کوي، نو پہلا کرپشن خاتمه خپل ځان نه خلک.
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل د 2023 کال په خپل رپورٹ کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د ټولو نه زیات رشوتونه په عدلیه، دویم په سرکاري ټیکو، او دریم تر ټولو زیات رشوت د پولیس په اداره کې دی. رپورٹ کې ویلي شوی چې د بڑو رشوتونو اغستو په یو سل اتیاو ملکونو کې پاکستان په یو سل سلویختم نمبر دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو، په پیښور کې حکومت د غیر دولتي ادارې په مرسته په لارو کوڅو کې خیر ټولونکو ماشومانو ته د تخنیکي زده کړو لړۍ پیل کړې ده. د رڼا چایلډ ویلفیر ارګنایزیشن د زده کړې د حکومتي ادارې په مرسته کوي. له هنرونو زده کولو سره بعد دا ماشومان د خیر ټولولو پر ځای په خپله ګټه وټه وخی. له هنرونو زده کولو سره بعد دا ماشومان د خیر ټولولو پر ځای خپله ګټه وټه کولی شي. تفصیل په خبره د وسیم سجاد په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د تکنیکی تعلیم او د پېښورانه تربیت د محکمې یا ټیوټا په مرسته په پېښور کې د یو غیر سرکاري ادارې رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن کې د بې وزله او لارو کوڅو کې خیر ټولونکو ماشومانو یا سټریټ چلډرن لپاره د اگست په اتمه د تکنیکی زده کړو لړۍ پیل کړل شوې ده. رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن د وړاندې نه د سټریټ چلډرن لپاره کار کوي او بې وزله ماشومانو ته د خوراک، جامو او کتابونو ورکولو سره بنیادی تعلیم هم ورکوي. د رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن مشري مې وشالي د اگست په تمام مشال ریډیو ته وویل.
چونکه دا ماشومان چې کم دی اغي مو سره سبق هم وای خو سکلم ضروری دی، ځکه چې سبق کې کلاسز کې اغي لږ دومره مخ کې نه دي، نو که سبق نه پاتې شو نو کم از کم دا اغي لاس کې سکل پکار دی، او 14 کالونه مخ کې باغي مونږ سکل طرف سکل به پیز دکو خو مارکیټ ته به نه بوزو، ځکه چې چایلډ لیبر وال پالیسیز نمګه خبر یو دی. کورسز کې به مونږ سٹارټ کوو د الیکټریشن کورس نه چې کم د شپږو میاشتو وای.
دا مې وشلی په خبره په اول مرحله کې به سوارلس ماشومانو ته د شپږ میاشتو لپاره تکنیکی زده کړې ورکول شي، او وروسته به د یادو ماشومانو د جانچ نه پس نورو بې وزله کوچنیانو ته داخله ورکول شي. په رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن کې د دوو کالونو سبق ویونکي شایان چې اوس یې په تکنیکی تعلیم کې هم داخله واخسته مشال ریډیو ته وویل.
دلته زه ډیر څه زده کوم او د خپل ملګرو سره لوبې هم کوم. اول به په لارو کوڅو کې ګرځېدم، دلته مې ژوند ښه شو، اوس خوشحاله یم.
د ملګری ملتونو د ادارې یونیسف د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا وخت د 15 واخله د 14 کال عمر پورې 2.8% ماشومان د سکولونو نه بهر دي، کم چې په ټول ملک کې د یاد عمر ماشومانو 40% جوړیږي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلی شئ.
وطن دی هلی
تعلیم دپارہ جنکو دپارہ سر بیا دو بیا ہو یاد رکھے ہو جو تیر سی لگا لگا دا کون دے خزی
نو زمنگا چی سورج سماجی جون دی وقت کی نو ٹول میرمنو راٹی
15 سال زما دا وادو شو سو وات کالا ہم دا قشان پالو گڑی دو تو گڑی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پته ده
انټرنیشنل مارچ کال کې دا وو خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار
کوم دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې لفرخنده اسد سره ووري